سلور بجیشوی السلام علیکم دا زری رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد چې بر لتا سره يم د یو سات پترس کې په پېښور کې د نن ورځې د ځان مرګ بریده د مسلې سربیره د افغانستان له دننه د تازه بیا امنو یو حال درکو خو د مطالبه تر در پیژندنې مخکې جان قالی کو زید د دې سات خبرونه وړاندې کوي
دمرنی وای په افغانستان کې طالبانو د القاعده روسي شبکې په نسبت د امریکا امنیت ته لک خطر متوجه کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایساف ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. د پیښور د خیبر بازار په بمی چاودنه کې د مړو شمیر 500 ته پورته شوی او د 2009 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه جمهور رئیس باراک اوباما وګټله. سپینه مړی وای ده په افغانستان کې طالبانو د القاعده روسي شبکې په نسبت د امریکا امنیت ته لک خطر مخ کړی دی. د سپینې مړۍ ویان رابرټ ګیبس وایي جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان پاکستان په ستراتیژۍ باندې کره کتنه پیل کړې خو تر اوسه یې په دې اړه کومه غوڅه پرېکړه نه ده کړې. ګیبس د پنجشنبې په ورځ وویل د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ څرګند توپیر موجود دی. د وویل زیات ګمان کېږي چې القاعده دا مهال په پاکستان کې اډې لري او د یوې نړیوالې جهادي شبکې په توګه په امریکا باندې د حملې کولو په لټه کې ده. د سپینې ماڼۍ ویان د ویل طالبان ډېر بد خلک دي او ډېر بد کارونه یې کړي دي خو زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته مستقیم خطر نه دی متوجه کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت سره په افغانستان کې د نړیوال مرستندویه ځواک یا آیساف ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د ناتو په مشرۍ آیساف ځواک څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې هلو ځلو ته د دوام ورکړي تر څو دا ځواکونه د افغانستان د ساتنې په کار کې په خپلو پښو ودرېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې د ملکي افغانانو د ساتنې او د ملکي تلفاتو د کمولو په اهمیت ټینګار شوی. امنیت شورا آیساف ځواک ته د زیاتو منابعو، وسایلو او کسانو د برابرولو غږ کړی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پیښور ښار خیبر بازار په نننۍ بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 ته پورته شو. پولیس وایي یو ځان وژونکي هغه مهال خپل چاودیدونکي مواد خلاص کړل چې یو بس د خلکو د ګڼې ګوڼې په بازار کې د تیرېدو په حال کې و. د صوبه سرحد روغتیا وزیر سید علي شاه وایي په چاودنه کې 100 کسان ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي دا حمله له جنوبي وزیرستان سره تړاو لري. ده وویل دا حمله په سیمه کې د سترې پوځي حملې اړتیا په ګوته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د نړیوالې ډیپلوماسۍ د غښتلتیا هلو ځلو په کار کې د 2009 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. اوباما د امریکا د متحده ایالاتو دریم برحال جمهور رئیس ته چې د نوبل د سولې جایزه یې وګټله. د امریکا جمهور رئیسانو تیودور روزولټ او وډرو ویلسن د شلمې پیړۍ د پیل په کلونو کې د سولې دا معتبرې جایزې ګټلې وې. د ناروې د نوبل جایزې د کمیټې مشر توربویان یاګلان د هستیو وسلو د نه پراختیا په کار کې د جمهور رئیس اوباما د هلو ځلو یادونه وکړه. وویل د په نړیوال سیاست کې یوه نوې فضا رامنځته کړې ده.
Obama has as president created a new international climate.
Obama داسی جمهور رئیس دی چې یو نوې نړیوال چاپیریال رامنځته کړي. څو اړخیزې ډیپلوماسۍ چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو اورګانونو په ونډه ټینګار کوي سر راپورته کړي او د ډیرو سختو شخړو د حل لپاره ډیالوګ او خبرو ته ترجیح ورکول کیږي. سکال په اوسلو کې د نوبل جایزې کمیټې ته د 250 تنو کاندیدانو سوانح رسیدلې وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون مشره او د ښځو د حقونو فعاله سیما سمر هم د څلورو مخکښو کاندیدانو په لیست کې راوتلې وه. د نوبل جایزه د سویډني ساینس پو آلفرد نوبل له شتمنیو څخه ورکوله کیږي. د اروپایي اتحادیې او امریکا ډیپلوماتان دا مهال د بوسنیا له مشرانو سره خبرې کوي تر څو سیمه ییز سیاسي تاوتریخوالی کم کړي او په نژادي لیکو بل شوی دا هیواد اروپایي اتحادیه او ناتو کې شمولیت ته ورنږدې کړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جیم شتاینبرګ د بوسنیا سربي مسلمانانو او کروشیانو مشرانو ته د امریکا او اروپایي اتحادیې ګډ وړاندیز ورکوي. په بوسنیا کې د دې دریو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی د راتلونکي کال انتخاباتو مخکې زیات شوی دی. د 1920 او 1915 کلونو جګړو وروسته بوسنیا د سربانو په جمهوریت او د مسلمانانو او کروشیانو په فدراسیون وویشل شو. دا درې سره جلا حکومتونه لري خو د مسلمانانو او کروشیانو فدراسیون په کمزورو مرکزي ادارو سره تړلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په د ورځې په وروستیو کې د یو 15 ورځني سفر په مقصد د اروپا په لور وخوځیږي چې د سفر په جریان کې به په سویس، انګلستان، آیرلند او روسیې کې هم دمه شي. کلینټن به د شنبې په ورځ د سویس زوریخ ښار ته لاړه شي او هلته به د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو د تاریخي تړون د لاسلیک کولو په مراسمو کې برخه واخلي. له زوریخ څخه به نوموړی لندن، ډبلن، بلفاست، ماسکو او د روسیې د تتارستان جمهوریت مرکز کازان ښار ته لاړه شي. تمه ده چې له روسیې سره به د هیلری کلینټن خبرې د هستوي وسلو د کمولو د نوي تړون د پرمختګ، بشري حقونو او د ګرجستان په وړاندې د روسیې د چلچلن په مسلو وڅرخي. او راپورونه وایي د میامر ډیموکراسۍ پلوی مشر آون سان سوچی له لویدیځو ډیپلوماتانو سره کتلی دي. په میامر کې د امریکا د سفارت ویاند دراک وایزرت وایي حکومت سوچی ته اجازه ورکړې چې د امریکا، انګلستان او استرالیا د سفارت له ډیپلوماتانو سره وګوري. د سولې د نوبل جایزې وړونکي سوچی په روانې اونۍ کې د میامر د پوځي حکومت له مشر سره دوه ځلې وکتل او په حکومت باندې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه یې د خپل وړاندیز په محتویاتو خبرې وکړې. سوچی په تیرو 20 کلونو کې زیاتو کم 14 کاله په کور کې نظر بنده وه. او د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. دا په پېښور کې د نننې چاودنې د یو عیني شاهد شاک دی. پروانه خبرونه کې د دې پېښې حال درکو. بیا به مولدې خبر کړو چې په پکتیا کې هم د موټر بم چاودنه شوې. د هند بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدلی. دا سفر په دې پسې شوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هند له سفارت سره چاودنه وشوه او نوی ډیلی وویل هدف سفارت و. آیا د کابل چاودنه د هند او پاکستان د سیالۍ نتیجه ده؟ په روانه خپرونه کې به یې واوري. د نوبل د سولې نړیواله جایزه د امریکا ولسمشر وګټله. دغې جایزې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر هم ټاکل شوې وه. ولسمشر کرزي د دې جایزې په اړه خبرې کړې دي.
د ایران حکومت موږ د مړو سره چې هغه د مړو چې ډېره بده چله کوي، دغه مړي موږ خو د شرم خپل وطن ته نه شو وړلی.
د ایران له حکومته د ګیلې تر څنګ پر نورو مختلفو موضوعاتو ستاسو پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې اورېدلی شئ. ازادي او اورېدونکو پروګرام د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو خرابه شو. د دې خپرونې لومړی رپورټ ته د پېښور ښار د خیبر بازار د واټ په سر کې د سویکارنو په چوک کې نن چاودنې تر 144 ډېر کسان وژلي او شوبل کړي دي. د دې چاودنې په اړه چې ویل کېږي ځانمرګي په موټر پمپ کې ترسره کړې ده. لسیم رپورټ لرو.
د پېښور ښار خیبر بازار د جمعې په ورځ له غرمې نه مخکې یوې قوي چاودنې ولړزولو. چاودنه د سویکارنو څلور لارې په نوم د ګڼې ګوڼې په یو ځای کې وشوه. د سرحد ایالت د بمونو د خونسا کولو د ادارې مشر شفقت ملک وایي دا د ځانوژنې حمله وه او برید کوونکي د ځان تر څنګ په موټر کې هم لسګونه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. د سرحد ایالت د عامې روغتیا وزیر سید ظاهر علي شاه وایي په دې حمله کې 120 کسان وژل شوي او د 100 نه زیات ژوبل شوي دي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د پیخه په ځای کې خبر یالانو ته ویل
چتګردون کو راستہ نه دیږي او ان کا پیچا کرنګي اور جس طرح مدد
ترهګرو ته د تختلار نه ورکو. هغه به په سیاخلو مونږ ټول پاکستانیانو او نړیوالو ته باور ورکو چې مونږ به خپل سرونه قربانو خو ترهګرو ته به ماتي ورکو. په دې ځان وژن کې حمله کې ټپي شوی کسان د پیخور لیډی ریډینګ روختون ته د درملنې لپاره رسول شوی دي. د روختون یو مسول ډاکټر رحمان وای دوی ته د 100 نه زیات ټپيان رسول شوی چې د 15 کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. یو ټپي شوی کس د ازادۍ رادیو ته ویل
ظفر اقبال نوم دی.
تاسو جی څنګه زخمی شوی؟
ظفر سنگ برای نه راوتم اکدم دماکو شو اوس پنه گیټ شو هغه ما باندې رالو دس بیا پوه نه شم چې څنګه چل شوی. بیا اسپتال ته ورسولو دا سر باندې درد دی شدید. خبرې نه شي کولم تکلیف بیا کی بس دا خبره.
د پیښې په ځای کې ویجاړ شوي دوکانونه، یو سرویس موټر، رکشې، موټر سایکلونه او نور خواره واره توکي تر سترګو کېدل. د ماشومانو د مکتب کتابونه او د خلکو پاڼې او بوټان هم ځای پر ځای پراته وو او ځمکه ټوله په وینو ګلګونه وه. چاودنه د سرحد ایالت د مهمو دولتي ودانیو سره په خوا کې شوې ده چې ورکې د بالاحصار کلا، ایالتي محکمه، ایالتي پارلمان، نشترحال، د ایالتي پارلمان د وکیلانو لیلیا او د پېښور مابز شامل دي. د بم د خونسا کوونکي ادارې مسؤل شفقت ملک وایي د برید کوونکي اصلي هدف بخای بل زیو جوته دا چې د برید کوونکي هدف کوم بل زیو دا ځای اصلي هدف نه و هغه په موټر کې وو او روانو خای غختل به چې کوم بل مهم ځای په نخ کړی مونږ په تیرو سونیو کې ډیر داسې موټرونه نیولی چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او انتحار کوونکي پکې سپاره وو خو کله کله داسې پیښې هم مخې ته راځي مونږ د تروریزم پر ضد د نړیوالې جګړې په لومړۍ لیکه کې ولاړ یو د پېښور ښار اوسیدونکي پرله پسې ځانوژونکو حملو او د بمونو چاودنو د ویرې سره مخ کړي دي تر دې وړاندې د سپټمبر په 26 نېټه د پېښور صدر بازار د ځانمرګې حملې ښکار ګرځېدلی و په هغه حمله کې سل کسان وژل شوي یا ژوبل شوي وو
ما یې فضل محمد نوم دی خیر مونږ حیران یو چې دا حالات به کله ښه کېږي حکومت ته مهرباني کول په کار دي چې زمونږ دا موجوده حکومت دې خپلې پالیسیانې بدلې کړي مونږ په خپل کور کې په خپل وطن کې چې کوم دی بیا هم نه پراته وو اخر زمونږ ګناه څه ده زمونږ ګناه دا ده چې مونږ تاسو له کوم دي له اوټونه ورکړي دي اخر ولې مطلب ما درخواست دی حکومت ته حکومت وقت چې هغې دي چې کوم دی د دې شي خاص فکر دی وکړي او د دې حالاتو غندنه دی وکړي او د دې مخنیوی دی وکړی شي چې هر سړی مزدورۍ
د سرحد د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وای دا ډول حمله به خی بیا هموشي خو ترهګر د دوی مورال نشي راټیټول نو موړی وای څنګه چې په سوات او ملکند کې ترهګر د ماتې سره مخ شول په ورته ډول به په نورو سیمو کې هم ماتې دا غوی برخلیک وګرځي
په رپورټ کې مو واورېدل چې د پېښور په سوی کارنو چاو کې د موټر بم چاودنې 140 تنه وشلې ویل کېږي چې د دې چاودنې د مړیو شمیر 500 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 300 زیات دی هاخوا د پکتیا په وچې ولسوالۍ کې هم نن د موټر بم چاودنه شوې ده دغه چاودنه د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت په مرکز شوې له سیمې د ازادي راډیو خبریال د پېښو تفصیل بیانوي
د جمع په سهار د پکتیا مرکز د گردیز ښار ختیځ دور ته د زادرانو د وجې په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت د امنیتي کسانو پر قرارګاه باندې د موټر په واسطه ځان وژون کې حمله شوې د زادرانو د وجې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زادران وایي چې په دې حمله کې د ځان وژون کې په ګډون د نوموړي شرکت لس امنیتي کسان مړه او ټپیان شوي دي طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستی امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل د پکتیا ولایت د زادرانو د وجې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زادران وایي دا پېښه هغه مال رامنځته شوه کله چې یوه ځانوژونکي خپل د چاودیدونکو موادو ډک موټر د زدرانو د لکې تیږې په سیمه کې د سړک جوړونې د یوه خصوصي شرکت د امنیتي کسانو قرارګاه ته څیرمه والوزوو د ویل په دې پیښه کې د نوموړي شرکت شپږ امنیتي کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د زیاته کړه په چاودنه کې په خپله ځانوژونکی چې هویت یې لا څرګند نه دی هم له منځه تللی دی عبدالولي زدران زیاته کړه د پیښې ټول قربانیان د زازیو د سیمې اصلي اوسیدونکي دي چې د بېوزلۍ او اقتصادي مجبوریتونو له وجې د سړک جوړونې په خصوصي شرکت کې د ساتونکو په حیث په دندو بوخت وو
لکه چې نه کوم وخت پیړی ته سړک جوړیږي د غیب کمپنۍ باندې د موټر بم چاودنه وشو په چاودنه کې شپږ نفر امنیتي نفر هغه شهیدون دي او درې نفر زخمیان دي
د پکتیا د صدرن مشته سیمه دي اوسیدونکو لپاره د غنوي سړک چې خورا مهم او حیاتي ارزښت لري 28 کیلومتر اوږد او 8 متر سور لري چې د پخولو چارې څور زده مخه دی پروتوکول پر بنسټ د سړک جوړونې د افغاني خصوصي شرکت لخوا پیل شوی او د پی ار ټی یا ولایتي بیا رغون ډل لخوا به پرې څه د پاسه 10 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي چې په بشپړېدو سره به د زدرانو او منګلو شپږ ولسوالۍ له خوست او ګردیز سره ونښلي د بل خوا طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت 40 امنیتي کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي خو ولسوال عبدالولي زدران د طالبانو دی ویان دا ایدیا نه سم او بلل او هغه یې رد کړه د پکتیا د زدرانو په سیمه کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت پر امنیتي کسانو باندې د ځان وژونکو حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې اخوا د پنځشنبه په مازیګر د خوست ښار په ختیځه برخه د الشیر په سرحدي ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د غزبی پر موټر باندې د سړک د غاړې د منچاو د نشوي د دې ولایت د امنیت قومندانۍ مرسیال سمونوال وزیر بادشاه وایي چې په دې چاودنه کې یو سرحدي ساتونکی ټپي شوی چې دا مهال په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دی طالبانو د چاودنې پړه په غاړه اخیستې او ویلي دي چې په دې پیښه کې د سرحدي پولیسو 15 تنه سرتیري وژل شوي دي خو امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ایدیا بې بنسټه بولي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د هند بهرنیو چارو وزیر نیرو پاماراو د کابل له پرونی چاودنې وروسته چې ولس تنه پکې ووژل شول نن کابل ته ورسېده. پرون د هند سفارت ته چیرمه په یوه زوروره چاودنه کې د وژل شویو کسانو تر څنګ شاوخوا 3 تنه نور زخمیان شول. له حملې وروسته هند وویل چې دا حمله د دغه هیواد د سفارت په هدف شوې ده. تیر کال د هند پر سفارت له ورته حملې وروسته دغه هیواد د پاکستان استخباراتي اداره ایس آی تورنه کړه، خو دا ځل پاکستان ته د تور ګوته نه ده نیولې. ټاکل شوې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر به نن په کابل کې د هند سفارت ته هم لاړه شي او وروسته به له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. په کابل کې د هند پر سفارت وروستۍ حمله دا څرګندوي چې افغانستان یوازې له تروریزم سره د مبارزې په یوه کورني جنګ کې ښکېل نه دی، بلکې د ځینو څارونکو په وینا د پاکستان او هند ترمنځ د سیالي په ډګر هم بدل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو تحلیلي مطلب کې وایي د هند پر سفارت دا او د تیر کال حمله دا روښانه کوي چې د افغانستان جګړه نور سیمه ایز اړخونه هم لري. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د هند پر سفارت د پنځمې د ورځې حمله دا حقیقت نور هم روښانه کوي چې که څه هم افغانستان د روانې جګړې میدان دی، خو دغلته روان جنگ په مختلفو جبهو کې په څو اړخیزه شکل ترسره کیږي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې وایي په افغانستان کې د ثبات راوستو هڅې د دې لپاره پیچلې شوې چې د سیمې هیوادونه په خاص توګه پاکستان او هند او په نړیواله سطحه د متحده ایالاتو اهداف او ګټې مختلفې او د یو بل په ضد دي. امریکا غواړي چې القاعده شبکه وسه پیچو یو ځل بیا له افغانستان څخه پر متحده ایالاتو د پراخو حملو پلان جوړ نکړي. پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د اسلام آباد یو نظام لاتړی حکومت رامنځته شي او په کابل کې جوړیدونکی حکومت د پاکستان له سیال هند سره ټینګې او قوي دوستانه اړیکې ونه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي هند بیا د سیمه ایزو متحدینو د پیدا کولو په لټه کې دی او د افغانستان سره د نږدې اړیکو له لارې منځنۍ آسیا ته خپل ځان رسول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې لپاره د واشنگټن پر ستراتیژۍ غور کوي چې آیا د القاعده پر ضد په افغانستان کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او که د بې پیلوټه الوتکو د هوایي حملو په زیاتولو سره د پاکستان پر خاوره چیرته چې ګمان کېږي د القاعده او طالبانو مشرتابه خوندي دي خپله جګړه متمرکزه کړي. د امریکا د دفاع د وزارت پخوانی څېړونکی انتونی کوټسمن اسوسییټډ پریس ته ویلي د افغانستان په اړه د امریکا هیڅ ډول ستراتیژي د هغه څه نه چې نن په پاکستان کې پیښیږي لرې نشي ترسره کېدی. نوموړی وایي د افغانستان راتلونکی د ګاونډي پاکستان پر امنیتي وضعیت تاثیر لري. بل لور ته هند دی چې د هغو اسلامي سخت دریسو ډلو له خطر سره مخامخ دی چې د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې په کشمیر کې د هند پر ضد د جګړې لپاره روزلې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس پوینا په کابل کې د هند پر سفارت شوې حملې د وسلوالو سخت دریځو لخوا هند ته ورپیخ ګواښ نور هم قوي کړی دی. طالبانو د هند پر سفارت د شوې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د هند سفیر جیانت پرساد اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي دا برید هغه چا کړی چې نه غواړي هند او افغانستان په خپلو کې ټینګې او دوستانه اړیکې ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا برید هم هغو خلکو وکړ چې تېر کال د هند پر سفارت ځانوژن کې حمله ترسره کړې وه. افغان دولت د هند پر سفارت د تیر کال د حملې مسؤلیت د پاکستان پر استخباراتو اچولی و، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند پر سفارت وروستی برید وغنده او د وزارت ویان عبدالباسط وویل دې ته اړتیا ده چې د تروریزم د ځپلو لپاره په ګډه مبارزه وشي. هغه په دې حمله کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه وړاندوینې د نه منلو وړ خبره وبلله. ګڼ شمېر هندي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په کابل کې د هند پر سفارت په شوې حمله کې لاس لري. په دې لړ کې د پوځي چارو هندي کارپو اودې بهاشکر اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي د دغو شان حملو او ګواښونو د مخنیوي لپاره باید نور هندي پوځي افراد په کابل کې د هند د ډیپلوماتیکو تاسیساتو د ساتنې لپاره واستول شي. په کابل کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې پاکستان او هند په افغانستان کې د خپل نفوذ د ټینګولو لپاره پراخه او هر اړخیزه سیالي پیل کړې ده. هند له افغانستان سره د بیا رغونې په لړ کې تر اوسه پورې 1.2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې په هغې کې د سړکونو جوړول او د افغانستان د پارلمان د نوې ودانۍ جوړول شامل دي. پاکستان بیا په دې باور او ویره کې دی چې په افغانستان کې د هند د رول پراخوالی د اسلام آباد د سیمه ایزو ګټو او د دغه هیواد د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې لړ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د امریکایي او پاکستاني څېړونکو د رپورټ یوه برخه راخیستې چې پکې ویل شوی افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د دښمنۍ د پاللو په نوې میدان بدل شوی دی. د دغه رپورټ په بله برخه کې ویل شوی د پاکستان امنیتي مقامات په دې باور دي چې په افغانستان او سیمه کې د هند نفوس د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبانو پیاوړی کېدل یو غوره انتخاب دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په ناروی کې د نوبل د سولې د جایزې کمیټې نن د سش کال د نوبل د سولې جایزه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ورکړه. د نوبل د کمیټې د چارواکو په وینا ته 40 کلن اوباما ته دا جایزه د خپلې ولسمشۍ په لس میاشتنۍ دوره کې د نړیوالې سولې لپاره د هلو ځلو په خاطر ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی باراک اوباما ته د دې جایزې د ورکولو له خاطر مبارکي ویلې ده. عصمت سروند د موضوع له تفصیل سره.
د افغانستان ولسمشر باراک اوباما ته د نوبل د سولې د جایزې په ګټلو مبارکي ورکړه او ویل چې ښاغلی اوباما د دې جایزې لپاره مناسب او وړ وو. د ناروې د نوبل د کمیټې رئیس د جمعې په ورځ د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نوم په اوسلو کې داسې اعلان کړ:
د نوویسن نوبل کمیټې هاز ډیسایډډ دټ د نوبل پیس پرایز فور 2009 از ټو بی اوارډډ ټو پرزیدنت باراک اوباما.
د نوبل د کمیټې رئیس د باراک اوباما د نوم له اعلانولو وروسته وویل چې د سش کال د نوبل د سولې جایزه ځکه باراک اوباما ته ورکوي چې نوموړي پر اقلیم د منفي اغیزو د مخنیوي، په منځني ختیځ کې د سولې او په تېره بیا د ګڼوژونکو وسلو د کمولو په برخه کې فوق العاده هلې ځلې کړي دي. د افغانستان د ولسمشر یو ویاند وویل چې باراک اوباما ته د نوبل د سولې د جایزې په ګټلو مبارکي وایي. سیامک هیروي وویل چې په نړۍ کې د دوستانه او شو اړیکو د ټینګولو او د نړیوالې سولې درامست کولو لپاره د باراک اوباما زحمتونه سبب شول چې دی د سش کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی شي. باراک اوباما یوازې لس میاشتې پخوا د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ترلاسه کړه. هغه حاضر دمه په افغانستان کې د نورو ځواکونو د ورلېږلو لپاره د خپلو قمندانانو پر غوښتنې غور کوي. وسلوالو طالبانو اوباما ته د سولې د جایزې ورکړه وغندله او ویل چې اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره یو ګام هم نه دی اخیستی. د نوبل کمیټې د 215 تنو کاندیدانو په منځ کې د سولې د جایزې د ګټونکو په توګه د باراک اوباما د نوم د اعلانولو په وخت وویل چې ښاغلی اوباما د نړیوالې ډیپلوماسۍ لپاره نوې چاپیریال رامنځته کړ چې د اوږدو لانجو د حل کولو لپاره خبرې اترې او تفاهم پکې ځانګړی ځای لري. د دې جایزې لپاره د څلورو تنو نومونه د لیست په سر کې ول چې په هغو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر سیما سمر نوم هم وو. اټکل کېده چې د سیما سمر په څنګ کې د زیمبابوې صدر اعظم مورګن چانګیرای، د چین مخالفه مشره هوجای او د کولمبیا سیاسي فعال پرداد کوردوبا په منځ کې به یو تن د سش کال د نوبل د سولې جایزه وګټي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د سولې د نوبل د نړیوالې جایزې د ګټلو لپاره مبارکي وویل. د 2009 میلادي کال د نوبل جایزه د ساينس په برخه کې د چهارشنبې په ورځ یو امریکایي او یو اسرائیلي ساينس پوه ته ورکړل شو. تر دې دمخه د ونې په پیل کې د طب په برخه کې د نوبل سرجنۍ جایزه درې امریکایي ډاکټرانو ته چې د ارسیت په برخه کې ډېر فوق العاده کارونه کړي دي ورکړل شو. په افغانستان کې بیا موږ یو تبیا مخه کوو. د کونړ ولایت د چپی درې پر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو بریټ کړی. له کونړ د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه څه کم درې بجې وسلوالو طالبانو د چپی درې ولسوالۍ پر مرکز بریټ وکړ چې په ترس کې درې پولیس ټپیان شوي او د دولتي سرتیرو په ډزو کې د بریټ کوونکو قومندان مولوی عبید الله او نږدې لستنه نور طالبان وژل شوي دي.
او کم درې بجې د شپو چې په دره باندې حمله کړې وه بیرته په شاتات بجې وشوي دي. یو میل راکټ یو میل کړې شو کوښښ نوتې نیو دي دي تقریبا په حدود اته یا لس کسان دوی مړې لري او دوه کسان زخمیان لري.
هغه ویل وسلوالو کسانو څخه یو شمیر ژوندي هم نیولي چې د شمیر په اړه یې سمدستي معلومات نشي ورکولی. ښاغلی زیایی وایي درې واړه ټپي شوي سرتیري د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالت خښودلی دی. د امنی قومندان وایي برید کوونکي شاتګ ته مجبور کړي او ولسوالي اوس هم د دولت په لاس کې ده. قاری طاهر سلفي چې ځان ته د سلفي طالبانو ویان وایي پر تلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې د چپی درې پر ولسوالۍ برید دوی کړي چې په نتیجه کې پولیسو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ ولسوالۍ او پکې و دولتي سرتیري د وسلو سره یو ځای نیولې دي. روح الله انوري د ازادي راډیو کونړ.
د کندوز شارت چیرمای صف ځواکونو عملیات ترسره کړي دي. د ازادي راډیو خبريال د کندوز لشاره د دې جګړې حال راکوي.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته د دوه بجو په شاوخوا کې په کندوز کې د آیساف ځواکونو او ملي اردو په هغو ګډو عملیاتو کې چې د کندوز ښار په شمال ختیځ 8 کیلومترۍ د حضرت سلطان په سیمه کې د دولت د مخالفینو په وړاندې ترسره شول د آیساف د هوایي ځواکونو لخوا یو بام هم غورځول شوی دی چې کوم تلفات یې نه دي لرلي. کندوز والی انجینیر محمد عمر د دې پیښې په تایید داسې وویل: د حضرت سلطان له سیمې څخه داسې راپور و چې دلته د مخالفینو یو ګروپ راغلی او فعالیت لري. د دغه راپور په اساس آلماني ځواکونه هم سیمې ته ورغلل، عملیات یې پیل کړل، خو د مخالفینو د ګروپ کوم درک ونه لګېده. الوتکو هم خپل څار وکړ او یو بم یې هم وکاراوه چې د استوګنې له سیمې څخه لیرې غورځول شوی او څه خساره یې نه ده اړولې او نه یې هم د مخالفینو څخه څوک نیولی دي. خو د دغو څرګندونو خلاف ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې په دغه سیمه کې په داخلي او خارجي ځواکونو د برید ادعا کړې او ویلي دي چې په دې برید کې دوه ټانکونه ویجاړ کړي او دوه خارجي او شپږ داخلي عسکر یې وژلي دي. خو دا هغه ادعا ده چې امنیتي ځواکونو نه ده منلې او نه هم په دې باب بهرنیو ځواکونو څه غبرګون لرلی دی. د معلوماتو له مخې د خارجي ځواکونو دغه عملیات په کندوز کې د پی آر ټي د نوي قمندان له مقررې وروسته لومړی ځل دی چې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پی آر ټي دغه نوي قمندان تقریبا یوه اونۍ د مخه په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویلي وو چې د مخالفینو پر ضد به نه یوازې خپل عملیات زیاتوي، بلکې تر راتلونکي ژمي پورې به په نارامو سیمو کې فزیکي حضور هم پیدا کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په لګښت ګڼې پروژې بشپړې شوې دي یا د بشپړېدو په حال کې دي. مسولان وایي تر تیر کال په دغه ولایت کې عمراني کارونه ډېر ترسره شوي دي. له مزار شریفه په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د بلخ ولایت د پراختیایي چارو د کمیسیون منشي وایي چې د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې د دغه ولایت د پراختیایي پروګرامونو لپاره د ټاکل شوې پانګې په پرتله تر 22% د زیاتې پانګې پروژې پلې او یا یې کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مشر او د دغه ولایت د اقتصادي چارو د کمیسیون منشي حاجي عبدالرحمن وایي چې دوی په روان کال کې په دغه ولایت کې د خلکو د اړتیا وړ اساسي پروژو د پلي کېدو په خاطر د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت پراختیایي پروژو د پلي کېدو پروگرام تلاس لاندینی ولای دی.
اما خوشبختانه پروژه ها که اجرا و عملی میشد
د نیک مرغه در روان کال په تیر شپه میاشتو کې د 208 میلیون ډالرو په لګښت سره پروژه پل او ځنې هم د پلی کېدو په حال کې دي. نو ما وړای وای دا لومړی ځل دی چې در روان کال په لومړی شپه میاشتو کې په دومره لوړ لګښت په بلخ ولایت کې اساسي او بنیادی پروژه پلی کېږي. ښاغلی عبدالرحمن زیاتوی:
70% پروژه تحت اجرا بودجه از طریق
دغه ولایت کې در روان کال د اساسي بنیادی پروژه جو په پلی کېدو کې په سلو کې بیا پسنا مالی لګښت د بهرنیو موسو آیسه او د ویلاتی بیا رغونې ډلې لخوا ترسره شوی دی چې بیلګۍ د مزار شریف د هوایي ډګر د پرواز د کرښې او ترمینل رغول، د بلخ ولایت مرکزي روغتون د یو شمېر ښوونځیو سرکونو او د کلینیکونو د رغولو مالی لګښت و بالا. ښاغلی عبدالرحمن وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې د پراختیایي چارو په برخه کې یوازې 10% مالی لګښت د دولت له بودیجې څخه شوی دی.
ستاسو لا پیغامونه
دلته د قندو فابریکه په خوا په خوانه دولتونو کې دا فعال و، ډیر زیات شکر یا بوره تولیدوله او اته داسې اوس دغه تر رسیدې ټول افغانستان لپاره کې د شکر چیرته دا نورم په سیوه د کړې وین ټول افغانستان ته کفایت دا چې مثلا زمونږ مؤسسه منګورو د سکارونه کوي چې نن کارو کې سبا غا کار بیا ورانی او لمین زلار شي، مثلا دیوالو جوړول او دا مسائل دا عمل ته پاتې کیږي او سورز او سو کسور په مصرفيږي او نور ختم کیږي. دا یو بل لار د مخدره موادو د منځورولو یا د کوکنارو د کر یو ډیله خ بدیل لار دا هم ده چې مثلا خلک د غپځي غنی وکړي او د غنی په لوړ قیمت باندې دلته د دولت له خوانه خریداری شي او دا غینه بوره تورید شي.
زمانو سالم احمد دی بوری پامرکا باید چه منگا تاسو پر خپل ایواد که جور شی او مخیم پا دیده که جورو او بیا باید چه جور شی پوشو چه دی خارج در منگ تا رازی باید چه منگ پر خپل وطن دی خپل دی وطن دی خاور خزمتگاران شو خارجان ناری وی چه کوگنار مکره کوگنار چه نکره چه دا صدد سلو که کنه چه کارخانه جور که دا دور و دی کار دی پارا چه ویاله پاکوی باید چه دا دین راز واخلی.
د ازادي راډیو د څوتنو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. 4:30 شوې د دې ساعت د خبرونو لنډیز له چانقه علي کوزي څخه اور.
سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې طالبانو د القاعده ترورستي شبکې په نسبت د امریکا امنیت ته لږ خطر متوجه کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت سره په افغانستان کې د ایساف ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او امنیت شورا په کابل کې د هند سفارت ته نږدې ځان وژونکي حمله په کلکه وغندله. د پیښور ښار خیبر بازار په نننۍ بمي چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته پورته شو. د صوبه سرحد روغتیا وزیر سید علي شاه وایي په چاودنه کې 100 کسان ټپیان شوي. د 2009 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه جمهور رئیس باراک اوباما وګټله او نړیوالو مشرانو پرې خوښي څرګنده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن باید د ورځې په وروستیو کې د یو 5 ورځني سفر په مقصد د اروپا په لور وخوځېږي. او د اروپایي اتحادیې او امریکا ډیپلوماتان دا مهال د بوسنیا له مشرانو سره خبرې کوي ترڅو سیمه ییز سیاسي تاوتریخوالی کم کړي او په نژادي لیکو بل شوی دا هیواد اروپایي اتحادیې او ناتو په شمولیت ته ورنږدې کړي.
دا ساتي رادیو روانه خبرونه تر 500 بجو دوام کوي او اوس کابل ته ورسو. په کابل کې د پښتو ژبې نړیوال کانفرنس نن روان و. زموږ خبريال د دې لدې کانفرنس په ټلیفون را سره دی. اجمل تورمن په ټلیفون را سره. تورمن صاحب څنګه دا کانفرنس پای ته رسیدلې دی کلا هم دوام لري؟
پلیش بر تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره پښتو نړیوال کانفرنس د سلی په شپاړسمه پنجشنبه په کابل کې پیل شو. دغه کانفرنس د افغان کلتوري ټولنو د جرګې په نوښت جوړ شوی و او دا کانفرنس هدف دا و چې د پښتنو کلتوري ستونزې راوسپړي، سببونه یې څرګند او ورته علمي او عملي حل لارې وړاندې کړي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د راغلي مېلمنو تر څنګ د افغانستان د کابینې غړو او ګڼ شمېر د پوهنتون استادانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، سپین ږیرو او ځوانانو ګډون کړی و. البته په دغه کانفرنس کې په څلورو مسایلو باندې خبرې وشوي: پښتانه ښوونه او روزنه، د پښتنو کلتوري او دودیزې ستونزې، د پښتو ژبې د ودې او پرمختیا لارې چارې، او په نړۍ کې د پښتو مېشتو حوزو او ټولنو ترمنځ د یو نړیوال اړتیایي جال جوړول. نو د یادولو وړ ده چې دا کانفرنس له کوزې پښتونخوا څخه پېښور، کوټې، کراچۍ او نورو سیمو څخه د سلو تنو مېلمنو په ګډون له هندوستان، اروپا او عربي هېوادونو او نورو سیمو څخه هم ګڼ مېلمانه راغلي ول. دغه اوس پرېکړه لیک ولوستل شو. د کانفرنس هغه رسمي چارې ختمې شوې، خو اوس هغه جشني چارې روانې دي چې په دې کې د موسیقۍ برخه ده او د ځینو ورزشي مراسمو اجرا کول دي.
دغه کانفرنس په دقیق ډول د کابل په کومې سیمه کې وبخشي تر سره روان دی؟
بلې، دغه کانفرنس د 2 ورځو لپاره د کابل کې د لوی جرګې په تاریخي خیمه کې روان دی او همدا اوس هم د مشاعرې برخه روانه دي. به انشاءالله د موسیقۍ برخه یې او د هغې وروسته به د ورزشي تمرینونه.
تقریبا تاسو ویلی شئ چې پرون او نن د کانفرنس د ګډونوالو شمېر څومره ته رسیده؟
همداوس د لوی جرګې د خیمې مسله وایې او خلک هم د راتلو په حالت کې دي. د لوی جرګې تلاش تقریبا د زرو څخه زیات کسان اخلي. نو اوس تقریبا ډېر کم دوه کورتې پاتې دي چې دا ډکې شي او مېلمانه نور هم د راتګ په حال کې دي.
په دې کانفرنس کې له اروپا او له امریکا د راغلو مېلمنو شمېر تقریبا څومره دی؟
د اروپا او امریکا البته شمېر ځکه کم و چې اغېز نه ځینې ستونزې وې، البته د ویزې په برخه کې. خو د هر هېواد نه هغه د پښتنو د حوزو یو اسفار راغلی دی، د جرمني نه، د هندوستان نه، د لندن نه، د بلجین نه، د دغو ټولو هېوادونو نه استازي راغلي، زیاته د عربي اماراتو نه.
د کانفرنس ګډونوالو څرنګه داسې پریکړه کړې ده چې دا کومې مقالې چې په دې کانفرنس کې لوستل شوې دي دا به د کتاب په بڼه چاپوي؟
دزل خغل شیبر د کانفرنس د کار د اسلو چې مقالو په ډول دی بلکې په ګروپي شکل باندې لکه چې کوم څلور مسایل سیاست کول په ګروپي شکل باندې دا مسایل وڅېړل شو تونځه وویل شو او د هلار راوېستل شو او دا د دې لپاره کارول چې عملی شي دا څنګه هلار راوېستل دي دا عملی شي دا د مقالې نه دی
د دغو پریکړو د عملي کولو لپاره دوی څه وویل؟ څه ژمنه یې ترلاسه کړې ده له افغان چارواکو، له سیاسي چارواکو مې مطلب دی؟
بلې، داسې غږ به شو په دولتونو باندې چې د پښتو ژبې د ودې او پراختیا لپاره باید کار وشي. البته یو نړیوال مرکز هم د پښتنو اعلان شو چې دا به وروسته وروسته سره منتجمېږي، خو هغه کسان چې د استازي راغلي دي نورو هېوادونو نه دوی به په جریان کې اوسي او یو نیټه ده چې دا به د نړیوال نیټورک مخته دی. نو د دغې لارې به دغه ستونزې چې حل لارې راوتي دي دا به منظمېږي.
اجمل تورمان مننه. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمانو چې د پښتو د نړیوال کانفرنس په ارتباط معلومات ترکول.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پنجشنبې په ورځ د روسیې له حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ څو له افغانستانه د مخدر موادو د قاچاق مخاوني ولشي. په دیاړه له مسکو د ازادي رادیو خبريال فريد عمر رپورت لري.
دغه موافقه د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزیر جنرال خدایداد او د روسیې د مخدره توکو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف ترمنځ لاسلیک شو. دا د مخدره توکو پر ضد مبارزې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو دوهمه موافقه ده چې په مسکو کې لاسلیک کیږي. د روسیې او افغانستان ترمنځ د مخدره توکو سره د مبارزې لومړی سند د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې کابل ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سفر پر مهال لاسلیک شو. د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزیر جنرال خدایداد وویل چې د روسیې د مرستې او همکارۍ پرته ناشونې ده چې افغانستان په یوازیتوب سره د مخدره توکو او ترهګرۍ پر ضد مبارزه پر مخ بوزي. د زیاته کړه روسیا تل د هغو لارو او سیمو څخه چې مخدره توکي لېږدول کېږي د کانال په نامه عملیات ترسره کوي. د ډاډ څرګند کړ چې د دغې موافقې په لاسلیک کېدو به اوس د روسیې رول د مخدره توکو پر ضد نور هم زیات سي. د مخدره توکو سره د مبارزې د روسیې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف په خپل وار سره وویل چې د مخدره توکو سره د مبارزې موافقه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوه ډېره مهمه ده، ځکه دغه سند دواړه هیوادونه دې ته اړ باسي چې د مخدره توکو پر ضد مبارزه نور هم چټکه کړي. ایوانوف زیاته کړه د دغې موافقې پر اساس اوس دواړه هیوادونه یو بل ته د مخدره توکو د تولید لیست په اړه اپراتیفي او کشفي معلومات په واک کې ورکوي او د دې ترڅنګ باید کدرونه وروزل سي. د کدرونو د روزنې پروګرام به په روسیا او هم افغانستان کې عملي کیږي. دوول چې په روسیه کې د مخدره توکو سره د افغان پولیسو د روزنې طرحه موجوده ده او د افغانستان پولیس په مسکو کې روزل کیږي. اوس موږ غواړو چې عیني پروګرام په کابل کې هم عملي کړو او افغان پولیسو ته روزنه ورکړو. دا په داسې حال کې دی چې د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیسو په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې تر دوه ټنو پورې اپیم، یو ټن چارس او لس ټنه د مخدره داروګانو بیلابیل ډولونه کشف او مصادره کړي دي. دا مطلب نن د پنجشنبې په ورځ د مخدره توکو سره د مبارزې د کورنیو چارو مرستیال وزیر جنرال داود څرګند کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې د چهارشنبې په ورځ د مخدره توکو سره د مبارزې د روسیې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې چې د ریانو وستیا اژانس په دفتر کې ترسره شو ویلي وو چې افغانستان نه یوازې د ایروینو د تولید لپلوه بلکې د مخدره توکو د بیلابیلو ډولونو له کبله د نړۍ په کچه لومړی هیواد دی چې درنیو پسلو کې د کوکنارو څخه د مخدره توکو بیلابیل ډولونه په افغانستان کې تولیدیږي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
اوس هم ازادي واورېدونکي ونیس پروګرام اجمل اند وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکي.
دوستانو د ازادي او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو هر کله کو په دې هلې چې د شون شپې ورځې به مو په خوخه تیریږي. داونه هم ل بلا بلا سیمو څخه د ازادي رادیو اوریدونکو موخته تلیفونونه کړی دي او خپل پیغامونه ثبت کړی. په دې پیغامونو کې بیا هم د دوی سیمایي ستونزې په افغانستان کې روانې ناکراری ل انتخاباتو وروسته راپورته شوې ناندرې او ځینې نور مسایل یاد شوي. دا یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. سلام مسی د ازادي رادیو کارکونکو. بعد السلام از مړ یله دغه چې دغه د ایران حکومت زمر د مړو سره چې هغه د لمر چې ډیره بد چلکه دغه مړي موږ خود شرم خپل وطن ته خپل قربان خپل دوستان ته نو سوړلای چې دا یې د ډاکټرۍ پر اساس باندې د جرایي د پر اساس باندې د دې لاس کې وي. السلام علیکم. دا زادي راځو کوم کارکون کو السلام علیکم او احترامات وړاندې کوم کټاوه خبرې کوم پکتیکا ولایت مو شهیدو کوم افغان رحمتشر حمید کرتای کریتلو د کمیابی مبارکي وایم. پکتیکا ولایت ټول راي د شت او ځل سره ولوي دلې باید د پکتیکا ولایت څخه داري سترګې پکې لیکري. پکتیکا ولایت کې هیڅ رغونه نه ده شوې. زه د پکتیکا ولایت ارګون د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ د سروبي د ارګون د برمل روډ ته ډېر اشد ضرورت لرو. حکومت روز پورې موږ ته څه پاملرنه نه ده کړې. باید حکومت په پټه توګه خپل ګامونه اوچت کړي. موږ د کرزي د حکومت نه دایل لولو. موږ په دې باندې ډېر خوشاله چې دا موږ راوړو پاخه کړي.
الو زه محب الله وفادار د افغانستان میدان وردګ ولایت باندې چا کول سوالای دي مرزه د کړي وسیلین کایم. ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایي. باید سلام څخه زه پیلان ما و باګل چې یو په د ایران په میدان وای کې کار کوم. والله بیل دې د افسوس زده چې موږ د ایران په میدان وای کې کار کوو. ولی موږ په خپل میدان وای کې کار نه کړو. موږ تدیر موږ ډیر خو زغې یو مسخط خواهش کوو د افغانستان د وزیرانو او د رهبرانو څخه.
الو السلام علیکم. زه عبد الله د میدان وردګ د جلګیل صالح احمد خیر د کندی نه د سغایګا امانه کازی ساز خدای ایلی در چه پیران که به مهاجر دیر بعد آل آقایش به خبال ملت خزمت و که یه احمد جان نگوشته نمکه چه.
سلام علیکم. جرالباد نه جنبی خبر کومه. زی تا خبر کومه چه در ترزی سیب که کومه اداره مجوری گی ده به سالم اداره بی او که در کاچا کنو ده اداره بی. زی تا چه دیر تو کلا چه انتخاباتو تو ادره دو دیر پا فوقلاده فرمانونو بانده اغا قیدشی قاچاز بران چه اغا تلس و تلس خلق که دو اغا خوشه کرن دا طول خلق کدی تشویش کدی چه دی سر چسمر خلق دی دا طول قاچاز بران او فاسد خلق دی فاسد داری خلق دی اغا فساد داری که ککر رشبت خوار خلق دی سر شی دی و کمپینون ام دیده پاراو چلا ولا و دا داخل کچه کمرای ور کرده و دام پشتبال که اغر دیده.
زه ګل محمد احمد د سرپل د ولایت د سزمکلا د ولسوالۍ د خوګاباد د کلي اوسېدونکی یم. فعلاً په پاکستان په کوټه کې اوسېږم. زما دا خواهش د خپل د افغانستان د مشرانو او علما کرامو او سپینګرو څخه دا خواست کوم چې مه کوئ نور خپل په منځ کې جګړې مه کوئ. خپل وطن سرنوشت وټاکئ او خپل وطن جوړ کړي. سره کښېني په یو ټغر سره کښېني خبرې سره وکړي او خپل وطن ودان کړي. نور مه کوئ که تاسو همدغه رقم خپل تګلار ته دوام ورکړئ خدای دې نه کوي بیا به کابل وران شي او بیا به مظلوم وطن مهاجر شي. زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش دی چې نور سره یو ځای شي او خپل وطن جوړ کړي خپل افغانستان ودان کړي او خپل ملي جنډې په ټول نړۍ کې ځلان کړي. نور مو کامیابی غواړم.
زمونږ دا خبره ده کنه چې کرزي صاحب ریاګانې ګټلې دي کونړ خبرې کوو او
دغه باندې ډاکټر عبدالله دی اوسه په قرار تو کې او ځکه چې افغانستان ډېر وینو لمبولی دی او سیلابونو د وینو کې ډېر تللي دي او نورې وینې دي په افغانستان کې نه تللې.
زخبر سلامون دا آزادی راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي زما سلامونه قبول کړي او زما رضا یې ورور چې زه د مقامات نه دا هیله کوم لکه عبدالله چې او داسې نور پر رایو اچولو د جنجالونو نه کوي. د افغانستان غریبو خلکو په ډېرو سختو مشکلاتو رای اچولی دي او دا رای دی باطلوي. زه د دې نه دا هیله کوم چې په دې جنجالونه ونه کړي او د افغانستان نه مظلوم ملت په وینو باندې لوبې ونه کړي. د افغانستان خلک په دیرش کلونو کې په جینو کې ولوبېدل او لوبېږي. دی سا د چوکۍ غم دی د افغانستان د مظلومو او بېچاره خلکو غم ورسره نشته.
السلام علیکم. زه عبدالوحید د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د شاخیل ولسوالۍ څخه د ازادي اورېدونکو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه ده ازادي او اورېدونکي د چلوونکي څخه ده چې ایا تاسو ولې شمسو کښې د ازادي راډیو د تفریحي پروګرامونو څخه وویستلې؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې ایا که په دې شماره څوک تاسو ته پیغام ثبت کړي تاسو وکولی شوی او غوښتنه در څخه وکړي چې په د دوو بجو په خپرونه کښې نشر کړي، ایا تاسو یې نشر کړي؟ وسلام. نور مونه وخت نه نیسم. عبدالواحد د غزني ولایت د مقر ولسوالۍ د شاخیل له کلي نه.
عبدالواحد وروره، دا چې د ازادي راډیو ته مو خپل پیغام ثبت کړی او پوښتنې مو راستولي، مننه یې کوو. د شمسو د کیسو د لړۍ په اړه به ووایو چې دغه لړۍ د خبري پروګرامونو د زیاتېدو له کبله د څه وخت لپاره له نشر پاتې شوې ده، او پاتې شوه دا چې که څوک له موږ نه وغواړي چې په دوو بجو یې پیغام خپور کړو خپرولی شو که نه، نو موږ ته هره ورځ د اورېدونکو په لسګونو او سلګونو پیغامونه راځي. موږ هڅه کوو چې د ټولو اورېدونکو پیغامونه د نوبت سره سم خپره کړو، نو په همدې خاطر نشو کولی چې د غوښتنې سره سم په هماغه وخت چې اورېدونکي غواړي پیغامونه یې ورته خپاره کړو. البته دوی کولی شي چې د خپل نوبت انتظار وباسي او کله چې نوبت راورسید پیغام به یې خپور شي. د نورو اورېدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. زه فضل روي د فقیر اغا ولسوالۍ د درخیلو د کنج کلي نه تاسو سره په تماس کې. زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټول ته ورسېږي. بعد سلام، موږ حامد کرزي نه دا هیله او خواهش لرو چې افغانستان ښه نظر وکړي، ملي اردو خو تربیه کړي او ماشونه جي کړي او ملي پولیسو ماشونه جي کړي او امنیتي ملي ماشونه جي کړي. ول جنډا خلک دي چې په افغانستان کښې اقدامات کوي، شپه ورځ جنګېږي، شپه ورځ دښمن سره مقابله کېږي. زمونږ دا خواهش دی زمونږ درې ته یعنی په چیراګام ولسوالۍ ګرسېل ته کلینیکونه سړکونه او دغه شینه ټول جوړ شي او پاخه شي. وسلام با احترام.
السلام علیکم. زه محمد الله قادری د پروان د ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د قراقر له کلي نه غږېږم. مونږ د 1438 حجي لمریز کال انتخاباتو ته په درنه سترګه ګورو، او هغه خلک چې وایي چې په انتخاباتو کښې درغلۍ شلې ده، دا د پروان خلک هېڅ نه مني، او د پروان خلک به دویم پړاو په انتخاباتو کښې هېڅ ونډه وانه خي. په دې چې امنیت نشته دی او خلکو ته جنجالونه پیدا کېږي. وسلام با احترام.
السلام علیکم. زه صالح وزیر د بانی نه خبرې کوم. امید د حامد کرزي نه ده خواهش چې تا ته راتګ سیم ته را ځنه وهڅوه، ځکه چې میز د پاکستان د حکومت نه سخت په زوږي، سخت په تکلیف یې، نر میش پاکستان نه وړي، پاکستان میش تو بعدو امیز پاکستان بیخي رات کړه. امیز پاکستان کښې دغه خپل ملګري دا فیصله وکړه چې راتګ سیم راسي دی افغانستان ورسېږي، او میش پاکستان نه وړي. بانی نه خبره کړه. السلام علیکم.
پاکستان بنو دغه خبرې کا. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامي نه وایم. زه د افغانستان لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوم چې د بیرون ولسوالۍ د لغرسپوتو ولسوالۍ دو تر اوسه پورې هېڅ کار نه دی پسې شوی. زه دې څخه دا هیله کوم چې میاشته روډونه پخه کړي او د تروپنۍ به مټه هم خبره کوي. زه مصنف وزیر یم د پاکستان له بڼو نه خبرې کوم، او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته بیا هم سلامي نه وایم.
زه ګلاب خان صابر له ایران خبرې کوم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د پکتیکا د ولایت د خیرکور د ولسوالۍ د ظفرخیلو د کلي اوسېدونکی یم. زما د افغانستان له چارواکو دا پوښتنه ده چې تاسې د افغانستان ملت په پښو دراوي او کاله پښو غورځوي چې د دریو میاشتو ویزه د وایي له لارې په 20,000 افغانۍ یو ټیکټ ورکوي او تاسې دا منئ چې په دریو میاشتو کې د لاس په خواري د ویزه او د ټیکټ خرڅه لاسته راوړي. او زما دا خواهش ده چې دا ویزه د زمینی له لارې ورکړه شي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه خپل پیغام داسې صف کوم، زه د خوګیاڼۍ د اوسېدونکو خوګیاڼۍ اوسېدونکی د شیرزاد ولسوالۍ یم. دلته په لندن کې یم. موږ ته دلته لندن امبیسۍ کې ډېر غټ مشکل دی، بلکې یوازې موږ کره ټولو پښتنو ته چې کله موږ پښت ویر شو نو موږ ته وایي چې تاسو پاکستانیان یې، چې موږ هر قسمه کار یې دومره هم په عذابوي. موږ د لرې لرې ښارونه برمنګم نه لاړ شو لندن ته امبیسۍ ته، هلته موږ تنګوي د شپې ځي هم هلته دي موږ نیمږ. کله وی دا شی راوړئ، کله شهیدان راوړئ، کله افغاني پاسپورټونه والا راولئ، نو ډېر ورسره په تکلیف وي. تاسو وایئ پاکستانیان یې، چې په بېخي تزار لري، ډېر تزار لرونکي خلک دي. موږ یو مشکل هم نه حل کوي، همیشه چې ویر شو ورسره په جنګ باندې یو. او یوازې یو پښتون ته نه، بلکې ټولو پښتنو نه داسې بې عزتي کوي چې څه درته ووایم. او دغه د ما ملګری ناسته دی هم تاسو سره خپل پیغام صف کوي. دا د ځاځیو اوسېدونکی دی، زه د خوګیاڼیو یم.
هلو السلام علیکم. زما نوم رحیم دی، د پکتیا د ځای د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د افغانستان د انګلینډ کې اوسېږم او د افغانستان د سفارت څخه یو خواهش لرم د غټو خلکو څخه چې هغه کسان چې کولی شي چې دغه خلک برطرفه یا دې ته کوم نصیحت وکړي، غواړم دې ته یو نصیحت وکړي. ځکه چې د افغانستان امبیسۍ چې هر کله ورشي پښتانه ورشي، نو د هغې په وجود د اسنادو بیا هم وایي چې ته تذکره راوړه او ته افغانۍ نه یې. دوه کسان راوله چې شاهدان یې، هغې امضا وکړي، پاسپورټونه افغاني ولري. دغه مشکلات ډېر دي. زه د غټو خلکو څخه دا خواهش کوم چې دغه مشکل حل کړي، خصوصا دغه مشکل صرف د پښتنو دپاره دی.
قدرمنو اورېدونکو، موږ مو دا د پیغامونه خپاره کړه. په دې هیله یو چې په لندن کې به د افغانستان سفارت له ټولو افغانانو سره یو ډول چلند وکړي. البته موږ هڅه کوو چې په لندن کې د افغانستان د سفارت له چارواکو یا په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت له مامورینو سره په دې اړه په تماس کې شو. په را روانو خپرونو کې به په دې اړه درته د هغوی څرګندونې هم واورو چې څه وایي. البته که خبرو کولو ته آماده شوي، د نورو اورېدونکو پیغامونو ته راځو.
خلا د افغانستان له غزنی د ولایت اوبند ولسوالۍ یم. دا پیغام له ښه وکړه، ځکه زما دا پیغام ورسېږي. دلید د افغانان ډېر عزت کوي، په دفر روزه کې روزه یې په خوله بس نیسي، اړوي مس کوي. که کار درلود که نه درلود، د افغانانو دې وچاره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. فضلا جبارخیل دی، اشاره کې غلځي ولایت ننګرهار نه خبرې کوم. څرنګه دغه زموږ مملکت در په در خاورې په ورځ ورځ په ورځ د مخالفین بلاسو مشکلات موږ ته پیدا کېږي او نور هم پیدا کېږي. باید دغه رعایت هر څه اخیستې وي، باید کامیابي، باید چې دا کار زر تر زره حل شي. دا باید خارجیان داسې ونه کړي چې په خپله خوښه ما ته دلته حکومت جوړوي. بلته که خیر سړی در وله، که بد سړی در وله، همدغه سړی د چار سوټ کوو شي. موږ دغه ستاسې د نړیوالو نه دا کوو چې بس افغانستان کې خو به نور ستاسې زړه یخ شوی وي، که نه یې یخ شوی نو زه چې وکړم چې هر سړی روان راځي شي او د وطن ټول ټوټې ټوټې شي. تقسیمه کې په منځ کې یو ځان بخلاص هر ورځ به دوره وزل نه وي. زمونږ باندې په دغه اختر کښې مرګونه روان دي، لارې ګډې وډې، قیمتي زیات دي، شی زیات دي. تاسو خو یو ځل دا خپله دا خلجیان بل خو د امریکا حکومت په دې غټ مسؤول ده چې تاوله دی دلته راغلی د ناتو قوتونه، دا څه مسؤلیت آینده کښې تاریخي به د دوی په غاړه اوسېږي.
که چېرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اورېدونکو د پروګرام له لارې مو ستونزې تر چارواکو پورې ورسیږي، نو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی شئ او خپل پیغام راته ثبتولی شئ. دا پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 00 4 20 21 2 یو څلويخت پینځلس. زموږ د بیا بیا وختونو سره لا هم ګڼ شمېر اورېدونکي موږ ته په دې شمېره زنګ وهي، یا د سندرې غوښتنه کوي، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو استول غواړي. نو دوستانو، دا شمېره چې ما اعلان کړه یوازې ستاسو د ستونزو، مشکلاتو او تبصرو لپاره ده. که چیرې تاسو په دې شمېره زنګ وهئ، د سندرې غوښتنه وکړئ، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو او پیغامونو استول غواړئ، نو مخکې له مخکې درته وایو چې ستاسو دا ډول پیغامونه له خپرېدو پاتې کیږي، ځکه په دې شمېره موږ یوازې ستاسو د ستونزو په اړه پیغامونه اخلو، او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټ پیغامونه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو. د ژوند شپې او ورځې مو له خوښیو ډکې.
جوابونه هیروم درته درځم، سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم. خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تويوم درته درځم، پلپو لپو اوشکي تويوم درته درځم. او سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم. اسمان تر گریوان تر رسیج من گل بمی، اسمان تر گریوان تر رسیج، تناکی پوس کر وٹو اوبام درت درزم، تناکی پوس کر وٹو اوبام درت درزم. او سوال گریم جوابونا حیرام درت خت دی بس وڅی تمین وزرنا، شم خت دی بس وڅی تمین وزرنا، پر سر باندې اورنا چلاوم درته درځم، پر سر باندې اورنا چلاوم درته درځم. او سوال غیم جوابونه نرم درته سباون میتال غیز لیره نا کیچی سکت، سباون میتال غیز لیره نا، خوبونا پلی موکی زنگوام گرت درزم، خوبونا پلی موکی زنگوام گرت درزم. سوال گریم جوابونا نیرمم گرت درزم. ویني سرکشه د مرګ لیر سلامتی ویني سرکشه د مرګ لیر سلامتی وغاړه کی تارونه نڅوم بیرته درځم وغاړه کی تارونه نڅوم بیرته درځم اوس وانګر هم جوابونه هرهم بیرته درځم سیدی پا بنو جارو کمم درت درزم سیدی پا بنو جارو کمم درت درزم سوال درزم جارو کمم درت درزم